اور کې ازادي رادیو ټکای کم مخله دي چې دوه ونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. په افغانستان کې د میندو د ملینې د کچې په اړه مو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت له یو مسؤل سره خبرې کړې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د زیږون پر مهال د میندو د ملینې د کچې لوړېدو په تړاو به ډېر ژر یوه نوې سروې خپره کړي. د وزارت د روغتیا د معلوماتي سیستم عمومي رئیس سید عطاالله سیدزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه راپور د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د حسابي مرکزي ادارې لخوا په ګډه چمتو کیږي. له ښاغلي سیدزی سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجا صافی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د کچې د لوړېدو مهم عوامل څه دي.
زیاتره میندې چې زمونږ تاسې په لرو پرتو سیمو کې چې کله ولادتونه د دوی په کورونو کې کیږي د کلینیکونو ته ناراضي ولادتونو ته مراقبت قبل از ولادت څخه استفاده نه کوي یا روسه د ولادت څخه بیا فاصله د ولادتونو ترمنځ زیات نه راوړي چې تقریبا درې کاله د وزارت ستامې له خوا ورته ویل کیږي یا ودونه مخکې دغې څخه کوي د اطلس کالونه کم انجونی ودونه کوي او زیاتره هغه ښځې چې د 15 کالونه وروسته ولادتونه وینو د هغې ولادتونو کې مشکلات ډېر زیات وي. نو دا هغه مهم عوامل دي چې هغې کې د میندو مړینه زیاتره لوړوي په ټول جهان کې او هم چران په افغانستان کې. تقریبا موږ 2002 کې د مورګانو مړینه 1400 په 1,00,000 ولادتونو وه او په 2010 کې 320 رپورټ شول. ځینې مشکلات هغه ارقامو سره هم وو. ارقام د تحلیل لاندې دي او هغه نه بعض معلومات وشي چې موږ څومره مورګانو مړینه تر اوسه پورې د ارقام پوره کره نه دي چې موږ یې شریک کړو د میډیا د لارې د افغانستان خلکو سره. نو تقریبا په 15 ورځې بعد په 15 فروری باندې انشاءالله تعالی ټول خلکو سره به شریک شي.
د زیګون پر مهال د میرمنو د مړینې د کچې د مراټټول لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کوم پروګرامونه لري؟
مختلف پروګرامونه د وزارت ساتامې له خوا څخه پلار اچول شوې دي چې د عامه پوهاوی هم لوړ شي او تر څو پورې خلکو راتګ هم کلینیکونو ته زیات شي. نو مختلف پروګرامونه دي. په دې کې 10% خلک چې په 200 کلاس رسېن لرلو د وزیر صاحب ساتامې چې کال 2015 کې راغله او کارو شو چې تقریبا 3 میلیون نفوس کېږي د افغانستان 390 نور کلینیکونه د ایجاد په باره کې تصمیم ونیول شو چې په دې نږدې ورځو کې ټول د پاغلرو پرتو سیمو کې 10% یا 3 میلیون نفوس ته د 390 نور کلینیکونه هم موجود شي.
په لرو پرتو سیمو کې د مسلکي خزینه قابلیت نشتون یو اساسي ستونزه ده او دا د لامل شوی چې اکثره میندې د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دغه ستونزې د هواري لپاره تاسیس پروګرامونه لري؟
تقریبا په کال 2002 کې موږ نږدې 500 نه کمې قابلیت لرلې. اوس تقریبا 4000 نه ډېر قابلیت ترینینګونه یې اخیستي دي او په لرو پرتو سیمو کې هم دوی خدمات ارزه کوي او تقریبا 90% زیات کلینیکونه اوس د افغانستان اوس ټول قابلیت لري. خو په کله کله په ځینې سیمو کې چې وظیفه پرېږدي یا بل ځای ته ځي په هغه باندې هم کار روانه. لیکن د قابلیت په تربیه کولو باندې د خصوصي سکتور او هم چنا وزارت ساتامه پلانونه لري چې په ځینې سیمو کې اوس هم قابلیت کمې دي. په لرو پرتو ولایتونو کې عموما په جنوبي ولایتونو کې هم نو پروګرامونه لري چې نور قابلیت تم د منطقې څخه ټریننګ ورکړي تر څو وکولای شي چې هغه بیرته لاړ شي خپل منطقو کارونه وکړي. نو تقریبا اوس د 9% زیات کلینیکونه زموږ قابلیت لري.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مسؤول د البته د روغتیا د برخې مسؤول سید عطاالله سیدزی بریتانوي ګارډین ورځپاڼې په دې ورسو کې ویلي چې یو نوې څېړنه چې د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق تر سره کړې او نتیجه یې رسما تر اوسه نه ده خبره شوې ښیي چې په افغانستان کې به د امیندوارۍ او زیږون په مهال د امیندوارو ښځو د مړینې کچه تر هغه ډېره لوړه وي چې تر اوسه په دې اړه ارقام ورکړل شوي دي.
چی خواهد شد و چی؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کچه ایت آمدن کل کلزیمای زور است
جبید خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي راډیو نه واورئ.
او مخکې دې چې د حق څخه د یونس پروګرام واوري چې د ډیورند کرښې د په اوږدو کې د ستونزو په اړه مو د لومړي نمبر سرحدي لیواله قمندان سمنوال محمد ایوب حسین خیل سره مرکه کړې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف یونس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره. خای تاسو هم اوریدلی وی چې په ځینو ځایونو کې کورنۍ په خپل ماشومانو واکسین نه کوي. دوی ته داسې ذهنیت ورکول شوی چې په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. بیا نو هغه وی چې ماشومان په بیلابیل ناروغیو اخته کیږي. نن لمونږ سره میلمه له دینی اړخه د واکسین په اړه خبرې کوي. میلمه به خپل ځان رو پیژني.
احسان الحق حنفی په احمد شاه وامینه کې د اول بلاک د جامع جمعه خطیب.
په پیل کې تاسو خپل دغه د پولیو د ناروغي په اړه معلومات راکړئ.
پولیو په اصل کې یو مرض ده چې زمونږ استادو په اصطلاح ورته فلج هم ویل کیږي. دا یو مرض ده چې د انسان په وجود باندې په ماشوموالي کې په طفولیت کې ډېرې اغیزې کوي. تر 15 کلنۍ پورې د هغې اغیزې په یو طفل باندې ډېرې زیاتې وي. په همدغه اساس باندې په نړیواله سطحه د دې لپاره په وقایوي شکل باندې یو علاج مست راغی چې له مختلفو اجزاو څخه جوړ شوی دی، او د دې لپاره چې د فلج یا د پولیو مخه بند شي په ټولنه کې په انسانانو کې له هغې نه استفاده کیږي او استعمالیږي. په هغې کې اکثرا د کوم قطرې یا ساس کې د واکسین چې استعمالیږي، په هغې کې انټیبیوتیک دي چې موږ تاسو په دوامدار شکل له مختلفو انټیبیوتیکونو نه په امراضو کې استفاده کوو. دا یو برخه ده. دویمه برخه په هغې کې مالګه ده. دریم په دې کې اوبه دي، او څلورم په دې کې ضعیفه شوي یا وژل شوي میکروبونه دي چې هغه په خپله د نورو میکروبونو د وژنې یا د کمزوري کولو سبب او وسیله ګرځي.
په لرو پرتو سیمو کې ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي، البته ټول واکسینونه ښایي په خوا کې د پولیو واکسین هم، چې په دې کې داسې مواد دي که چیرې د ماشومانو ته ولګول سي حرام دي. تاسو په دې هکله څه وایئ؟
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، تحقیقات مې کړي دي، له طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او د دې په اجزا او موزان سره رسولې دي، په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. زه له هغه هیوادوالو نه هیله کوم چې په هر برخه کې دي او د هیواد په هر ځای کې دي ژوند کوي، هیله ورڅخه کوم تر څو چې په خپل د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په هغه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دی لدین معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې د پولیو ضد واکسین تر تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دې د معلومات شته چې دا دیسه شی وخت چې یو چاته په خپل په دې هغله باندې هیڅ ډول معلومات نشته، دا نو څنګه یو څوک د حرامو خبره کولای شي؟ دا په خپل یو ناپوهتیا ده. بل خبره دا زموږ په اطرافي سیمو کې یا مجموعه هواد کې زموږ په مقابل کې خلک په مختلف شکلونو باندې تبلیغات کوي تر څو چې افغانان مایوبه زوریدلی او کړیدلی پاتې شي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه یو اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د دې کار کوي، په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري چې دغه پولیو ضد واکسین جوړیږي. نو په دې کې هیڅ د یو شی نشته چې هغه د انسان ته مضر تمام شي.
د تاسو په نظر دغه کوم کسان د خلکو ترمنځ دا ډول خبرې خپروي چې هغه د دوی په زیان وي، لکه همدا د واکسین خبره چې دوی وایي د حرام دی؟
زمونږ په خلاف لکه څنګه چې سیاسي تبلیغات دلته روان دي،
هم د طبابت په برخه کې
هم دا کارونه روان دي. اوس ګوره، کچیرته دا حرام وي نو په دغه نور هیوادونو کې استعمالیږي، هلته ولې حرام نه دي؟ پاکستان زمونږ سره په څنګ کې همسایه هیواد دی، مسلمان دی، نو هلته هم دا استعمالیږي. عربستان کې استعمالیږي، په ایران کې استعمالیږي، قطع نظر دي چې نور دنیا کې کدا حرام وي. نو د انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی، او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر کثرت د مسلمانانو په انډونیزیا کې ده، او ډیر ښه علما دي، ډیر ښه نهضتونه دي اسلامي. نو هغې به ډیره پخوا مخه نیولې وه، غږ به پورته کړی و. دغه تبلیغات چې کیږي د دې لپاره کیږي چې موږ افغانان باید د په هر لحاظ باندې کمزوري اوسېګو وزپل شو مایوب شو کمزور شو او بل اخر د ژوند هیڅ نه و استفاده ونو کو رتل لپاره به د بل په وګبنه پراته اوسې.
د تاسو په نظر علما او ته څه ول پکار دي ترڅو دغه ډول خبرې چې خلکو منځ کې خبريږي او اصلا هیڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علما او دند او د علما او مسولیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زمونږ دینی عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوهه کې مسلط
شي.
اول به خپل پوهه ولرو، دویم دغه پوهه باید مونږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زمونږ اوریدونکي دي، هغه څوک چې زمونږ مقتدیان دي، هغه څوک چې زمونږ علاقمندان او شیخین دي، زمونږ خبرو ته غوږ نیسي، باید هغه ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا د مونږ دنده ده، دا د عالم وظیفه ده. زمونږ دنده یوازې نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او مونږ او د سروژه وخیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و. هغه وایي ما انزل الله هدانا الا انزل له شفاء. الله هیڅ یو مرض نه پیدا کړی مګر دغه لپاره یې علاج پیدا کړی دی. مرضونه پیدا کیږي، علاجونه پیدا کیږي، نو چې مرض شته نو علاج هم شته. دغه طبابت نبوي طب چې موږ تاسو ورته وایو، نو علما مسئول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسول الله خو نه موږ ترا پاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زمونږ علما بحث کوي چې هغه هم د طبي او برخه ده، ولی په دغه موضوع کې چې صحت زمونږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی. د نظافت او د پاکۍ او طهارت د دې دا معنی ده چې میکروبونه جراثیم باید له منځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل، پوره عقل، سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه د سیا ماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بلاخره هغه دوی مایوب سي، دغه سي کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل سوی؟
که چیرته تثبیت شي چې یو څوک دغه سي حرکتونه کوي، شران دی باید تعزیر شي، داسې خلک باید تهدید شي، اول باید توصیه شي، تربیه شي. کنه کېږي د دغه سي خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کېږي، دا د ابد لپاره بند کېدل شي، ځکه د خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسؤلیت څه شي لرو؟ یو څوک به موږ ته هر شي وایي، یا موږ باید ومنو؟ موږ باید هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعور ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت لرو د خبرې، ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکم، ولې زه خپل صحت له لاسه ورکم، ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکم؟ الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوق باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو، نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي، په هغه کې صحت یو لویه مهمه موضوع ده. په هغه کې اخلاقي تربیه، په هغه کې ایماني تربیه، په هغه کې عملي تربیه، په هغه کې فزیکی تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړی دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، ځکه اسلام حرام کړی دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي، که موږ په هغه باندې تحقیق او ریسرچ وکړو، تر کومه چې تروسه پوری شوی دی، دغه معنی هم درنه چې هغه انسان ته موزر تمامیږي. بل خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا دغه مسلک ده، دا دغه وظیفه ده او دا دغه دند ده، پم دې مورو دغه زده کړی کړی دی، موږ ولې د خبره ته غوږ نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبره ته غوږ نیسو، نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبره ته غوږ نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چا ته داسې مشوره او نظر ورنکو چې هغه د چا لپاره موزر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. خ مسلمان هغه د چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په د خپل ژبو باندې منفی تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ د ژبې په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تیره مور او پلار چې داسې کسانو خبرو ته غوږ نیسي چې ورته وایي دغه واکسین که په بچي باندې ولګوي دا حرام دی، دا خبر مانی مور پلار دوی ته خپل تاسو څه وایي؟
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي، او د دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګوډان کیږي، او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پند ګرځي، ایا دوی د هغې په وړاندې مسؤل نه دي؟ ایا د دوی وظیفه دا نه ده چې د خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي لحاظ او په مانوي لحاظ باندې دا د والدینو مسؤلیت دی. که چیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کړي، صحیح ساتنه او حفاظت یې ونه کړي، دوی د په وړاندې باندې مسؤل دي. د بیلګې په ډول باندې د عمر جنو په دور کې یو سړی راغی، د خپل زوی نه شکایت وکړ چې زه مې د زوی وهلم او جنګ را سره وکړ، د پلار څه حقوق دي؟ نو هغه تر څو چې امیرالمؤمنین عمر جنو سره خبرې وکړي، هغه ته سزا ووروي، نو غورته چې امیرالمؤمنین زم د خبرو حق لرم کړی درم، غورته بالکل د خبرو حق لري، خبرې دې وکړه. زوی ورته ویلې چې ما ته دا ووایې چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې. نو هغه ورته وویل چې حق یې داره چې پیدا شي سم نوم ورته کېدي، اسلامي زده کړې ورباندې وکړي او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته وویل چې ته زما د پلار نه پوښتنه وکړه چې ما ته نوم څه شی ایښی دی، ده په ما څه زده کړې کړي دي، آیا ده ما ته واده کړی دی. وخت چې پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري، په ټولنه کې د تجربې له مخې که چېرته یوه مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي او دا ماشوم کله چاړه په لاس کېږي، کله اور په لاس کېږي، کله نغري ته رواني، کله د بخاري او چری خواته وړاندې کېږي، اور ته ځان وړاندې کوي، نو که دا مور بې تفاوته پاتې شي، بې کفایته پاتې شي، نو دغه به خپل ضمیر ته ملامته نه وي؟ آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامته نه کړي؟ همدغه شکل باندې یو طفل چې نه پوهېږي او دا باید له خلکو نه واوري، دا باید خبرې ته غوږ ونیسي چې زما د دغه اولاد مسؤلیت زما په غاړه باندې څه شی دی. تنها هغه ته ډوډۍ پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کوم کمال نه دی. بهتره دا ده چې موږ اولادونه باید سالم وروزو، موږ اولادونه باید سالم تربیه کړو، د هغې په هره برخه باندې باید موږ او تاسو غور او فکر وکړو تر څو چې ټولنې ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کړو تقدیم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام او ښه چاري. د ډیورنډ پر پرتی پولی کومې ستونزې موجود دي؟ قاچاق او د وسلوالو تګ راتک تر کومې اندازې موجود دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي لیوا قومندان سمونوال محمد ایوب حسن خیل جواب کی. تاسو سره کله وایي ستړي مشي حسن خیل صاحب؟
ژوندۍ اوسې دې رمانه خدای ژوندۍ لن.
حسین خیل صاحب که د لومړی پښتنې په توګه راتو وی چې په اوس وخت کې هغه پخوانی سونځي چې د ډیورنډ لپولی به مرمۍ راتلی د کونړ په زینو سیمو به لګې دي یا د ننګرهار په ګوشتي کې زینو سیمو باندې لګې دي، هغه مسایل اوس هم شته او که اوس یو څه له منځه تللي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو به تر معلومه ده چې په ختیځ کې د سرحدي لومړی لمبر لیوا په درې ولایتونو کې جاګه ده، ننګرهار او کونړ او نورستان ولایتونه دي. په صفري نقطه کې سربازانو ساتلمنان افسران د افغانستان د نظام د دښمنان په مقابل کې جنګیږي، قرباني ورکوي او د خپل ولس لپاره د امن زمینه مساعدوي. تاسو د پښتنو په ځواب باید ووایم چې د تېر په پرتله تېر کلونو په پرتله اوس د پاکستان لخوا نه د توپچیان داخلونه ډېر نه راځي. علت یې دا ده چې د ډیپلوماتیک حاسو په ذریعہ باندې دوی ته سقینات ورکول شوی ده، لکه د ننګرهار ولایت د لالپورې په ولسوالۍ کې او د ګوشتې په ولسوالۍ کې، همداسې د ناجیانو په ولسوالۍ کې چې مخکې مرمۍ راتلې هغه مرمۍ اوس ډېرې نه راځي، کمې شوې دي بېخي. کله ناکله دا تقریبا دا دوه میاشتې خو دومره مرمۍ نه راتلې، خو دا پرون نه را په دېخوا د ناجیانو د ګوشتې ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت ولایت مربوط کېږي او د کونړ ولایت د سرکانو په ولسوالۍ کې د سیاسو پیره مرمۍ راغلي چې هغه مالي او ځاني تلفات نه لري. د نورستان په ولایت کې چلته سرحدي پولیس د برګمټال او د کامدېش په ولسوالۍ کې میشت دي، هلته وضعیت ښه ده. صرف د مخالفینو لخوا نه زموږ په جزو تامونو باندې وخت نا وخت حملې کېږي چې زموږ سربازانو ساتلمنان په ډېر ښه روحیه او په عالي مورال باندې د افغان نستان دښمنانو ته ماتونکی جواب ورکړی ده او د مخالفینو د هر حمله جواب لپاره بخي آماده دي او تیاری لري.
قومندان صاحب، اکثره وخت کله چې په افغانستان کې بریدونه وشي نو معمولا ادا دی چې دغه پلان د پولی اخوا شوی و یا هغه توکي چې دلته پرې چاودنې کېږي یا ځینې نور مسایل دي، وسلې دي، او داسې ویل کېږي چې دا اکثره د پولی نه اخوا یعنی پټنځایونه هم موجود دي او بیا دلته راځي. څه فکر کوئ چې دغه وسلې او مهمات چې تاسو په کوم ځای کې ماموریت لري په هماغې لارې راځي او که نه په نورو لارو راځي؟
سربازان الحمدلله کوم ځای کې چې دوی بوخت دي دنده اجرا کوي، هغوی سره د سرحدي ولسونو همکاري زیاته ده. تاسو د اخیری پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې سرحدي پولیس وظیفه لري چې قاچاقبرو او د ترورستانو د تګ راتګ مخه ونیسي. معلومه ده چې دوران د بدنامي کرښې نه اخوا نه کله نا کله مخالفین د شپې د تیرې نه او د غرانه یا راځینه او ځنګلدار راځینه په سبا راځي زمونږ د افغانستان داخل د افغانستان کې زمونږ د ولسونو آرامه ژوند نه آرامه کوي. موږ هڅې کوو چې د خپل ولس لپاره د امن زمینه مسئله کړو. موږ به کم هوډ چې موږ کړی ده چې موږ به د ځوان تر اخري سرګي پورې د خپل ولس نه د خپل نظام نه او د مقدسې خاورې نه چې د مور د ناموس عزت لري له دنه دفاع کوو. هغه سربازانو ساتلمنانو افسرانو چې زمونږ په دې لار کې خپل ژوند له لاسه ورکړی موږ به د هغوی لار تعقیبوو او موږ باید خپل ولس ته جامع زمینه مساعده.
قومندان صاحب داسې ویل کېږي چې د صفري نقطې نه تقریبا ډیر په نږدې فاصله کې هلته د پوس وخت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو ځینې پټنځایونه جوړ شوي دي. هغوی ورسره کومک کوي او موقع ته په کتو سره وسلې او ځینې نور مهمات له پولې دېخوا راړي. په دغه برخه کې تاسو څومره معلومات لري؟
په دې کې شک نشته. خو بیا هم زمون کشتي ارګانونه هڅه کوي چې د دوی ځایونه تثبیت کړي او دوی ته موږ ورته ګوته کړو چې دا د ډیورنډ کرښې نه خوا ته پلانونه تثبیت او افغانستان کې ور باندې دوی اجرات کوي. الحمدلله نن هغه افغانانونه په پخو ولاړ دي، ښه تعلیم ته تربیه لیدلې، ښه تجهیز شوي دي. دوی کوی شي چې د ډیورنډ کرښې نه خوا کوم پلانونه ترتیبېږي د هغه په جدي توګه باندې مخنیوی وکړي.
کله نا کله داسې یو ګیلم موجود دی چې هغه پولیس چې په ډیرو لوړو نقاطو کې موجود دی، هلته په پوستو کې دی، وایي مهمات ورته په خپل وخت نه ورسیږي. دغه ستونزه اوس هم شته او که اوس له منځه تللې؟
دې ستونزه د حال په موقع خو ما سفر درلود د برګمدان چې د نورستان ولایت مربوطېږي او غرنۍ اراضي ده، ځنګلزاره ده، دا اوس مهال په واورې باندې پوښل شوې ده. په دې وخت کې زمونږ سفر والته لاغوی د مالیدنه وکړه، د هغوی هغه ضرورتونه چې کوم هغه مې ورته د اوس لپاره حل کړل. همداسې د کامدېش ولسوالۍ کې هلته د موټرو تګ راتګ کم ده، ما نړۍ ته سفر درلودل. هغه نه زه په یو ډېر ښه پلان باندې چې هغه په ذریع پوښو کې ما سفر وکړ، د خپل سربازانو مې لیدنه وکړه، د هغوی د مورال د ارزونې په موخه باندې ما سره یو هیات و. هغوی موږ د هغوی مورال او د هغوی انګېزه اسلامي انګېزه درلودله. هغوی کوی شي د جوړي پر خطر باندې جوړه کله راځي او مخالفین هم په هغه وخت کې په دې غرونو کې له غره نه او ځنګلځا نه راځي نه په استفادې سره زموږ په جزامونو باندې بریدونه کوي. هغه ضرورتونه چې کوم درلودل هغه هم ورته ورسول. هلته الحمدلله سرحدي ځواکونه په پخو ولاړ دي. دوی کوی شي چې د اوړي پر راتګ سره د افغانستان د نظام دښمنانو ټول حمله په شاو تمبي.
په خوال تورخم بندر نه د فساد ډیر زیات راپورونه خبرېدل او خبر شوی هم دي. د دغه لیوا د یو نوی او تازه دمي قومندان په توګه د فساد د مخنیوي په برخه کې ولسته څه ډاډ ورکول شي؟
خدای شاهد چې لکه نو ورځې زه راغلی ما زما هدف هم دا ده چې باید په میواز په تورخم کې نه زما د مسؤلیت په ساحه کې چې څوک په فساد کې بوخت دي د دې هغه مخنیوي وکړم. هغه قانوني مرجع ته وسپارم. پاندې اساس یې هغه بعض شکایتونه راپورونه و یو څه ناسه تغییر تبدیل د افغانستان د سرحدي پالوې قومندان چې ختیځ ته سفر درلوده ټولو جزو تامو کې له ما سره ما د سر ملګرتیا وکړه. هغه خپل سربازانو ساتمنان افسران ولیدل او بعضو چې ښه کارکردګیانه درلودل هغوی تقدیر کړل، هغوی مکافات کړل. هغه بعضې چې داسې په وظیفه کې لږ سالنګاري کړې وه یا وظیفې ته خرچلګي نه وه کړې، هغوی بعضې له دندو نه موږ ګوښه کړه او یو تعدادو ته موږ چې سرخندنې درلودلې او خپل سربازانو نه یې ښه څوکېداره کړې وه په فساد کې ډېر دخیل نه وه، هغوی ته موږ تر دې ارتقا ورکړه په جګو پوستونو کې مقرر کړې انشاءالله چې منظوري به هم ډېر زر راشي. د فساد په رابطه موږ ډېر قوي هوډ کړی ده او موږ تصمیم لرو هغه څوک چې په فساد کې ښکېل دي هغه موږ گرفتار کړو د قانون منګول ته وسپارو.
مننه. د سټانډرډ د ملي ادارې له مشر سره څه مو د وړاندې د ازادي راډیو مرکه په هغه په مرکه کې ویلو چې کوم بنادر چې په د افغانستان د نورو هیوادونو سره دی او په خاص ډول د ختیځ او یزین نور الته تقریبا وی تر ډیره پوري هغه توکي چې له خارج افغانستان ته راځي په سلوکي وی شاوخوا څلويخت سلنه غیر قانونی په قاچاقي ډول راځي او تر ډیره پوری داوی هغه د کیفیت کچم ډیره ټیټه په دغه برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟
د تورخم په خارګوټي کې الته د میلیان د ځواکونه سرحدي پولیسو ځواکونه د منډ کشپی ارګانونو منصوبین الته توظیف دي. هغه دواګان چې بې کیفیت دي یا تاریخ تیر ده کیفیت نه لري هغه موږ لاغ په غیر قانوني ډول باندې لاغ باندې پاکستان خوانه انتقالیږي افغانستان ته هغه موږ نیولې دي قانوني مدلی ته سپارلي. نور هم ډېر هغه غیر قانوني ټوکي چې دې خوانه دي لاغ خوانه راځي هغه هم زموږ په تورخم بندر کې او په نور بندرونو کې موږ نیولې دي
قمندان صاحب. معمولا هغه سیمې چې ډېری نام نه دي البته سرحدي ولسوالۍ دي، مثلا د هسکې مینې ولسوالۍ ده، د ننګرهار همدارنګه په چیره ګام، دلته وایي ځینې لارې دي چې هلته وسلوال مخالفین تګ راتګ کوي او د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ ډېرې مهمې او اساسي لارې دي. آیا دا لارې اوس هم خلاصې دي چې په سرحد کې موجود دي او که نه تاسو د بندیدا کوم اقدام کړی؟
سوالی کې کوم لارې دي؟ تقریبا دوه میاشتې نه عملیات چې موږ درلوده د پچیراګان په لوسوالۍ کې چلته د داعش د ځواکونو ډېر حضور و، افغان امنیتي ځواکونو غوسه کوي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی له منځه ویسي. هغه کومو ساحو کې چې دوی و چې زموږ ولسونه یې نارامه کړي وو، یو تعداد یې له منځه لاړه، یو تعداد یې له هغه ساحو نه فرار ته مجبور شوي دي. سرحدي ځواکونو د پچیر په تنګي کې دوه پوستې درلودې چې کوز پچیر او بر پچیر و، د ګیرخیلو په تنګي کې چې هغه هم د یو تنګی ده چې هسې تیرا خواته لار لري هلته سرحدي ځواکونه میشت دي. یعنې په حقیقت کې موږ هغه لارې بندې کړې، مخالفینو قاچاقبر له دې لارو نه استفاده نه شي کولی چې تګ راتګ وکړي. بعضې لارې نورې شته دي چې هلته موږ لاسرسی د بس لپاره نه لرو، هغه هلته واوره پرته ده. د اوړي په ګرمېدو سره که چېرته خدای کومک موږ سره وکړو موږ
په اوس وخت کې دغه دریو ولایتونو د ننګرهار، نورستان او د کونړ په دغه مرز کې یا په دغه پوله کې داسې کومې سیمې شته چې هلته ستاسو وسلوال ځواکونه نه وي یا د ګاونډي هیواد وسلوال ځواکونه په دغه فرضي کرښې باندې نه وي؟
بله، هلته شته دي. ما درته مخکې ویل موږ هڅې کوو چې دا کم ځای کې چې زموږ سرحدي ځواکونه نشته د مشکلاتو په اساس انشاءالله چې موږ په دې باندې وتوانېږو. دا بعضې لارې چې خوشي دي یا هغه مخالفین ور باندې تګ راتګ کې ډېر سخت اراضي لري ختیځ کې چې دا کوم اراضي ده، اکثره وخت دا مخالفین هم زموږ په جزو تعمیرو باندې حملې کوي. د جنګ په وخت کې ډېر اراضي نه داسې استفاده کوي لکه څنګه چې موږ له تیاری نه کوو. د دې لپاره چې ډېر غرنۍ او ځنګلزار ده اراضي ده، دلته بیا هم موږ هڅې کوو چې د مخالفینو د تګ راتګ مخه د کمینونو په اساس د عملیاتونو په اساس باندې موږ ونیسو او دایمي پوسټ یې درته افراز.
او داسې بیل کې تاسو لرئ چې په هغه سیمو کې چې هلته ستاسو ځواکونه نشته یا د پاکستاني ځواکونه هلته نشته دی چې د وسلوالو مخالفینو سره د هغوی مستقیم کومک وکړي ستاسو په ضد یې وکاري؟
تمن اکثره وخت موږ په کومې ګرفتاریانې کړې دي دا له دیوران پر ذکر خنه اخوا ته دوی تربیه کیږي، تشدیدیږي، راځي په افغانستان کې دلته زموږ په جز تعامل باندې بریدونه کوي. اکثره چې په عملیاتونو کې یا په کمینونو کې دوی لمه نه تللي اخوا ته تعلیم او تربیه لیدلې او راځي دلته دی
ډیره مننه کومندان صاحب، کور ودان، تشکر.
السلام علیکم.
درنو اوریدونکو، دا واسطه لپاره د دیونی حقیقت سره خبرونه چی